آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د لسکونو آثارو مؤلف همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر وفات شو. استاد رفی وای
د کاری کړی دی تاخرو حتی دوا کاله مخکې هم د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه په هغو یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده.
د ولسي شاعر ګلمن وزیر کبیر لیکلې مقالې او شعرونه چاپېږي.
یو څوک توره شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و.
په خوست کې د کتاب علمي بهیر د قبایلو پولې سکې کتابتون پرانیست.
د دې کتابتون د غني کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکاس هم پکې نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه د شاکاس هم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سباندی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف، لیکوال، شاعر او محقق همیش خلیل له تیرو لسو کالونو راهیسې ناروغ و او په وروستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظې هم سم کار نه کوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څانګې استاد محمد سایل خان امریکا شخته د خدای بخښلي همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید، تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه لا هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نږدې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی وه او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه، د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد. په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو، زحمتونه یې تیر کړي وو، تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپان د استعداد درلود. ښه شاعر و، ښه داستان نویس و او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق و. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی و، بنیادی کار یې کړی و او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ.
استاد، د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه، ډېر کم کار شوی و. د پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان، د سعید خټک دیوان، د مکاظم خان شیدا دیوان، د بدل دیوان، یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز ده د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوې لویې مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د ده هرې خوا ته پام و، حتی د ماشومانو لپاره یې آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثره یې ده شروع کړي وو.
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل خواني نسخه.
بالکل دوی چاپ کړل، یعنی هغه وخت دیوانونه ډیر لیک چاپ شوی وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او دي مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نور شاعرانو دیوانونه ډیر لیک چاپ شوی وو، لیکن دوی ولوی لړۍ شروع کړه. او دا ماته دغه یاداشتونه یاد دي. دا داس وخت چې دیوی خدای په مبارزه کې بوختو او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چورکه خزانه لیکلې ده، نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې چولې او په بله برخه کې د دوی وینا. او دلیل یې دا دی چې زه تعقیب لاندې یم، او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نه همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې د نشوای کولای چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نشوای کولای چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او دا پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش په ځپو وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کورې ډېر لرې ځای کې نیولی وو. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډیر زهیر وو، ډیر
وبخښه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې وو.
لس کاله زهیر شوی وو هغه وخت؟
ډیر زهیر شوی وو، ځکه د ژوند ډیر ښه ژوند وو. دای سپورتمین وو، سپورت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، یو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوو. په تاکال کې کور وو، لیکن دای په دې وخت کې تللی وه، ډېر لرې ځای وو، هلته تللی وو، کور یې پرېښی وو.
د کورنۍ د غړو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه وو؟
هغه وخت هم ښه وو، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دی. تاخرو حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن وو. نو په دې اساس هغه د سین په تقاضای د حافظې ظهور شوی وو.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسې کې کړی نه وو، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې پخواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته، څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنگین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار خسته خسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلې شم زه یو زار چودې گریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام مو یو دی، تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوزی پښتونخوا د یو ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لته کله خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګۍ مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریت له عمله ټپي شو، او وروسته د جولای په 11 پروختون کې د سختو ټپونو له عمله ساور کړه. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګیله من ته د شاعر او لیکوال ملالی کلیوالی په شعر پیلیش.
لتا ورست په وطن خوار ګردونه، لتا ورست په وطن خوار ګردونه، لتا ورست ټوټه شوی دل تزرونه، لتا ورست د بیرغ ورقا پکدا، لتا ورست یې تت شوی دی رنگونه.
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې په سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو، شاعرانو، بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفاني د لیکلي شعر یوه برخه.
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپوته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، په قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نخترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپی شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت د قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکي زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلی ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله مونږ په پاینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتاب ته لا کوي او فراخ کوم. لله الحمد د مونږ د قبایل علی لسان د زون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیاز د کوون کې لري او شوب تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیست ته خوښ دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نوم یې نواب خان د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیه باندې یو مثبت اغېز وکړي ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لیسه کې داسې کتابتونه پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو ترڅو راشه او دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله داسم ټولګي زده کوونکی یم. کتاب چې د ژوند لاره ده، بل کتاب چې په تیارو کې ژوند کول دي، کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند لوړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نه و خبر. او موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو ترڅو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوان اسماعیل خیل او مندوزیو لکانو ګربزو نادر شاکوټ سپیره او مساخیل پولیس والی کې هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې ځینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلی دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته ویشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکی کتابتون پرانیست. لوی خبرتیا وروسته مې د حقوقي اصطلاحاتو په اړه د پوهان نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
پوهان نصر الله ستانکزي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2008 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکزي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یوه کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یوه کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمونه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوق اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ثبوت. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمه یا ژباړي چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړي دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح د موږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په هر کې دا یونیورسل کلمه هلته کارول شوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی، همه شمول. اما موږ راوستي هماغسي دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط شوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه شوي دي، د مانوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ تل کتر څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شیم دی. پښباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پوری خبریالان دا نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه څه کاموسیات، یعنی د شاه ملا خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته دغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون تایکیږي تصویبیږي، دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دری متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته پښتو متن ده او چپ اړخ ته دری متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دری نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپږ چې مدون موږ ته را رسېدلي دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم لهو، محکوم بها، چې له اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه یې غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات دغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې د موږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي د موږ حقوقي نظام ته، سره له دې چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هېوادو کې ل حقوقی اصطلاحات سره ټینګار کیږي چې خلک باید ټولنه باید سره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوي دي. مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي
په غربي نړۍ کې؟ په نوره دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ور داخلېږي، دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې نه دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عام فهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده، او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده که له نکاله اک نه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاده که، یا مثلا مهر مې در بخم مال دې خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج ده، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه دا کېږي. یا مثلا میړه نفقه نه شي ورکولی. د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایی متارکه، دا چه ده انحلال دولونه، ده ازدواج ده انحلال دولونه دی، دا که ده طلاق معدل استعمال که دلو اشتباه ده.
پوهند سنگزی، پو حقوقی اصطلاحاتو که ده زرو کلماتو چه جنو تتاسو هم اشاره وکرد موجودیت، فکر نکوی چه ممکن ده سبب شوی وی چه نوی زوانان تره خبر نوی، نو ده سنزی تا بچرنگ حلا را پیدا کرد؟
دلار اول خو ما مخکار زګره دولت وظیفه ده، ما به هم وزارت عدلی وظیفه ده، او د قضایی ارګان ستر محکمه، او نور حقوقی مؤسسات او حتی این شوگان و غیر دولتی مؤسسات چې وقتی کارونه کی، دوی باید حقوقی تبلیغات وکړي. په تخنیکی لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بی خبری له قانون نه عذر نه پیژندل کیږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې لا دومره لوی مجازات لري، استدلال دا ده چې دا د دولت یو طبیعي پیروان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان پوه کړي. خیاده موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوي ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري له شمېره زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسوي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسوي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډېر وخت ډېره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. دغه تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپله د خپل تجربه په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره را اخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرزن ځنی شم چې عام افغانان پی پویږي، خو رسنۍ هم خرابوي. په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرزن د حکم او قرار ترمنځ فرق، د سډیر شانو سره زه خپل مخامخ شوم. لیکن دلته بیا سوال پدې کې ده که یو څوک فرزن لکه زه چې په رسنۍ کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څرنګه کولای شم چې دغه مغالطه له منځه ولاړ شي او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوه لارې لري. یوه لاره دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په لویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې، دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغه حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بل اداره وي، له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کېږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کېږي چې د هغه په مفهوم نه پوهېږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره دا ده چې د حقوقي مشاور باید حل کړي. دا یوه لاره دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسری شکل لري، په دې معنا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنې دا په دې عادي ډکشنری کې نه ښیږي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا بیا لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وسي. اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متن وي، ولو که یو حقوقي مرجع یا رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید له ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنې په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهاند ستانکزي څخه په مننې، وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
ننی ساعت تا پام نو می باس او پختونو خوند ورکر په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود باس کاوه. نو استاد دې ډیری پختنی وکړي پر ځینو موضوعاتو باس وسو. یو وخت دې ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې نا وخت سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وو. استاد بیا وویل چې څه نه وایي نو پوښتنه نشته. یوې محاصلې ور غبرګه کړه، وبه ګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه، د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته، د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده، دې ښکلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې، ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې، نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې، تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې کول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه، د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه، د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې، نور یې د تلو وس نه و. ودرېده، داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه رانغړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا. اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا. دیارنگ میں ورطا ورکڑو لخو گنو دشیبا. ہر گل میں ورطا را وستو ملیار میں کبل بل. ہر گل میں ورطا را وستو ملیار میں کبل بل. سندس کی نوش گونا جو کیا محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑرام بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اور تا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل. شراب میں اور دا ورکڑ بیا دو خود بلبل دا سندر اس کی نوش گونا میں جو کیو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے رانے را قتل